شپې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12:00 بجې سوی. السلام علیکم. په یو استودیو ته مو زه فریبا ظاهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. نن چهارشنبه د 1499 لمریز کال د سنبلۍ یا وږی د میاشتې 6مه ده چې د 2019 میلادي کال د سپتمبر له 11مې سره سمه ده. نن پر امریکا د 2001 کال د تروریستي بریدونو 13مه کلیزه ده. د ازادي راډیو په دې او نورو خپرونو کې په همدې مناسبت رپورټونه درته لرو او په دې اړه به چې په تیرو دغو اتلو سکلونو کې په افغانستان کې څه تیر سول، ستونزې او لاسته راوړنې څه وې، تفصیل درته وړاندې کو. خو مخکې تر دې چې دغو رپورټونو ته ورسو، د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له فرشته اجازه عزیز خاورو.
نن سهار په کابل کې د امریکا سفارت ته نږدې او د افغانستان د ملي دفاع وزارت په انګړ کې راکټ لګېدلی دی. د استرالیا حکومت منلی چې دوه استرالیایي ښځې او یو استرالیایي نارینه په ایران کې نیول شوي دي. نن د امریکا خلک د سپتمبر د 11مې د تروریستي حملو 13م کال یادوي. پوره خبر نو واوري. نن سهار په کابل کې د امریکا سفارت ته نږدې او د افغانستان د ملي دفاع وزارت په انګړ کې راکټ لګېدلی دی. د اسوسییټډ پرس او د فرانس پرس خبري اژانسونو په حواله په یو ځای کې هم چاته د سر زیان نه دی رسیدلی. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان نصرت رحیمی نن د ازادي راډیو ته وویل چې د یو راکټ د افغانستان د دفاع وزارت د پیژنتون د ریاست د ودانۍ پر دیواله لګېدلی. نصرت رحیمی ویلي دي چې په دغو پیښو کې چاته د سر زیان نه دی رسیدلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تایید کړي چې د سفارت ودانۍ ته نږدې چاودنه سوي. خو ویلي دي چې په کابل کې د دوی د ډیپلوماتیک ماموریت هیڅ وګړي تر دې عمله زیان نه دی رسیدلی. په دې اړه نور جزئیات به وروسته په خبرونه کې درته وړاندې شي. په خوست کې مدني فعالانو او د پوهنتون استادانو یو شمېر محصلانو د افغانستان له حکومت غوښتنه وکړه چې د روانو انتخاباتو لپاره دې زمينه برابره کړي. دوی په یو غونډه کې چې خبريالان هم وربلل سوي وویل چې په افغانستان کې اوس د انتخاباتو لپاره کم وخت پاتې دی او د دې لپاره باید زمينه مساعده سي چې خلک وکولای سي چې په آزادانه ډول په انتخاباتو کې پراخ ګډون وکړي. د خوست پوهنتون استاد سپین روان نورزی د ازادي راډیو خبريال ته وویل
لدی ورسته کچيري کار ورته وشي شاید ولس په ډېر اخلاص راشي او پټکنو کې ګډون وکړي، ځکه دوی په هیګي چې په جمهوریت کې د دې سیستم او د دې نظام بقا ده.
په افغانستان کې د جمهوریت ریاست انتخابات د میزان د شپږمې نیټې لپاره پلان شوی دی. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی تر اوسه مکرر ټینګار کړی چې انتخابات به په خپل وخت ترسره شي. د افغانستان د جمهوریت ریاست لپاره 13 تنه چې په هغه کې د ملي یووالي حکومت دواړه مشران هم شامل دي کاندید شوي دي. د استرالیا حکومت نن ومنله چې دوه انګلیسي ول اصله استرالیایي شدي او یو استرالیایي نارینه په ایران کې نیول شوی دی. د توقیف شو کسانو د امنیت ته په پام د استرالیا د بهرنیو چارو وزارت او د سوداګرۍ وزارت د هغوی د هویت په اړه نور معلومات نه دی ورکړي. خو یو شمېر استرالیایي او بریتانوي رسنیو رپورت ورکړي چې دری استرالیایان چې نیول شوي دي له یوې مودې راهیسې په ایران کې وو او هلته بندیانو. خو د دوی د توقیف خبر اوس خپور شوی دی. د استرالیا د ای بی سی ټلویزیون خبر ورکړي چې د بریتانیا او استرالیا د تابعیت لرونکو یو شته لنجدې یو کال راهیسې زندانی ده. د دې خبر نور جزئیات به ورسته خبره سي. نن پر امریکا د سپتمبر د 11مې د تروریستي حملو 13م کال پرسو. ټاکل شوی چې نن به د هغو کسانو کورنۍ په نیویارک کې راو ځای سي چې په 2001 میلادي کال کې پر نیویارک شهر په تروریستي حمله کې وژل شوی و. د 2001 میلادي کال د سپتمبر په 11مه پر نیویارک او واشنگتن تروریستي خونړۍ حمله وسوې. ټاکل شوی چې د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ترامپ هم نن د امریکا په دفاع وزارت کې په دې اړه په خاصو مراسمو کې ګډون وکړي. د دې تروریستي حملې د کلیزې په مراسمو کې د نږدې 3000 کسانو د یاد درناوی کېږي چې د چاودنې په وخت کې او د حملو په وخت کې په نیویارک، پنټاګون او پنسلوانیا کې ووژل سول. په دې ورځ نه یوازې دا چې امریکایان د حملو د قربانیانو د درناوي لپاره خاص مراسم جوړوي، له نورو خلکو سره د مرستې لپاره رضاکارانه پروګرامونه هم تنظیموي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ترامپ یو نوی فرمان لاسلیک کړی چې پر اساس یې په امریکا کې د قانون د حاکمیت ادارې په اسانۍ کولای سي چې په تروریزم د مشکوکو وګړو د هغوی د مالي ملاتړ کوونکو او پلویانو پر ضد بندیزونه ولګوي. د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي چې د ولسمشر ترامپ دا کار د تروریزم پر ضد د امریکا مبارزه لاغښتلې کوي. پومپیو پرون ویلي چې له 2001 میلادي کال وروسته دا یو ډیر مهم فرمان دی چې د تروریزم پر ضد د مبارزې په تړاو صادر شوی او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د خزانې وزارت ته اجازه ورکوي چې مشکوک کسان پرته له دې چې هغوی له یوې ځانګړې تروریستي پیښې سره تړلي وي مخامخ پنخ شکړي. او د روسیې د ګاستر دولتي شرکت ګاسپروم ویلي چې د اروپایي محکمې د پرونۍ پریکړې په اړه چې پر اساس به یې د اوپال له پایپلاینه د ګاز مهار یا جریان کمزوری شي څېړنه وکړي. د اوپال په نوم د ګاز نلیکه د روسیې د ګاز د ستر شرکت ګاسپروم ګاز د روسیې له نارد ستروم نه لیک سره نښلوي چې جرمني ته د روسیې ګاز ورسوي. د روسیې حکومت د اوپال نیمایي شریک دی. دا خبر د رویټرز خبری اژانس په حواله خپور شوی دی. د اروپایي معتبرې محکمې پرون په لوکزامبورګ کې پریکړه وکړه چې د اوپال لاري د ګاز جریان باید کمزوری شي. محکمې پریکړه وکړه چې پر اوپال د ګاز جریان باید د نارد ستروم یو پایپلاین 50% ظرفیت ته راکم شي. دې پریکړې د اروپا د کمیسیون مخکنۍ فیصله چې په 2018 میلادي کال کې کړې لغوه کړه او پرونی محکمې وویل چې هغه مهال ګاز ته د پولای د اړتیا په پام کې نیول شوی او هغه مهال چې کومه پریکړه شوې وه د اروپا د اتحادیې د انرژي د همکارۍ او همغږۍ پالیسي تر پښو لاندې کوله.
خبرونه مو له ازادي راډیو اورېدل. دوستانو لکه چې وړاندې یادونه وسوه چې له نن څخه 13 کاله دمخه القاعده شبکې پر امریکا بریدونه وکړل چې زرګونه کسان پکې وژل شول. امریکا د القاعده شبکې او نړیوالو ترهګرو د ځپلو په پلمه افغانستان ته راغله او لا هم په دغه هیواد کې په جګړه بوخته ده. آیا امریکا په تیرو 13 کلونو کې القاعده شبکه ماته کړه؟ د یو افغان پوځي کار په نظر به واوري.
او امکان لري چې الزواهری چې ځین فیلان رهبر ګڼل کېږي هغه په افغانستان کې یا به د افغانستان د پاکستان ترمنځ په ډیورنډ خط هغه شته او خطرې هم شته. امکان د خطرې وجود لري.
د همدې سپتمبر د 11مې بریدونو له کبله افغانانو څه وزغمل او څه لاسته راوړنې لري په همدې تړاو به مو د دوو افغانانو د ژوند په حال خبر کړو. نور راپورونه هم لرو او د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام ستاسو اورېدو ته بلنه درکوم. ورځو د خبرونې پایل ته. له نن څخه 13 کاله د مخه القاعده شبکې په امریکا بریدونه وکړل چې زرګونه کسان پکې وژل شول. امریکا د القاعده شبکې او نړیوالو ترهګرو ډلو د ځپلو په پلمه افغانستان ته راغله او لا هم په دې هیواد کې په جګړه بوخت ده. امریکا وایي چې اوس هم القاعده په افغانستان کې فعاله او نړۍ ته ګواښ ده. د پوځي او سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې امریکا او نړیوالې ټولنې په افغانستان کې خپل اهداف ترلاسه کړي دي خو له افغانانو سره یې ژمنې نه دي عملي شوي. په دې اړه نور جزئیات له کابل زما همکار رحمت الله افغان را کوي. هم دا وسره سره د ټلیفون پر کښته دی. افغان صاحب، خبرونه ته شرغلی تاسو چې د سیاسي او پوځي چارو د کارپوهانو سره خبرې کړې دي، دوی د پدې تیرو 13 کلونو کې په افغانستان کې د امریکا د لاسته راوړنو په اړه څه وایي؟
بله، بلې فریبا جان، په دې اړه باندې ما یو راپور چمتو کړی دی چې دوی سره غږېدلی مې ویم او اورېدونکو ته به وړاندې کړو. که څه هم امریکا له 11 سپتمبر وروسته د القاعده او نړیوال تروریزم د ځپلو لپاره افغانستان ته راغله، خو هم دغه ډله په افغانستان کې فعاله او جګړه دوام لري. د چارو کارپوهان وایي چې د امریکا متحده ایالات او نړیوال شریک بانی په افغانستان کې خپل اهداف ترلاسه کړي، خو له هیواد سره کړي ژمنو کې پاتې راغلي. د سیاسي چارو کارپوه حاجي سید داود ازادي راډیو ته وویل چې امریکا القاعده وځپله، مشهد یې ورته وواژه او په افغانستان کې دایمي اډې ترلاسه کړې.
کومه ګټه چې امریکایانو د دې برید په نتیجه کې کړي، هغه دا و چې دوی خپل ملت سره ژمنه کړې وه چې موږ اسامه بن لادن نیسو یا وژنو. هغه ژمنه دوی خپل ملت سره ترسره کړه. دا د دوی ټول هغه استراتیژیکو لنډمهاله او اوږدمهاله اهدافو چې دوی ورته رسېدلي دي. د افغانستان په بیا رغونې کې به ډېره ستره برخه لو، امنیت به راځي. متاسفانه دا کارونه هغه څه چې دوی وعده کړې وه تر ننه پورې ترسره شوي نه دي.
لنن اتلس کال وړاندې، یعنی په 2001 میلادي کال کې د سپتمبر په 11مه د القاعده 19 غړیو په امریکا کې څلور مسافر وړونکو الوتکې وتښتولې. حمله کوونکو دوه الوتکې په نیویار ښار کې له دوه سوداګریزو برجونو، بلې په ورجینیا کې د پینټګان له ودانۍ سره وجنګوله او درېمه الوتکه په پنسلوانیا کې رانسکور کړای شو. په دغه پیښه کې د حمله کوونکو په ګډون 2993 تنه ووژل شول. امریکا او نړیوال متحدین د همدې کال د اکتوبر پاتمه په افغانستان حمله وکړه. دوی د تروریزم د ځپلو، د کوکنارو د مخنیوي، د افغانستان د بنسټونو د جوړېدو لپاره افغانستان ته راغلل چې په دغه 13 کلنه جګړه کې شاوخوا 3000 بهرنیان ووژل شول چې ډېری برخه یې امریکایان جوړوي. امریکایي ځواکونو په 2011 میلادي کال کې د القاعده مشر اسامه بن لادن د پاکستان په ابټ آباد ښار کې وواژه. په دغه جګړه کې د القاعده او د هغوی د ملاتړو طالبانو په ګډون زرګونه عامکه افغانان هم ووژل شول. اوس پوښتنه دا ده چې القاعده په افغانستان کې څومره فعاله ده. د پوځي چارو کارپوه عتیق الله مرخیل دغه پوښتنه داسې ځوابوي:
افغانستان ته اوس هم جلوجذب لري، فعال لري، طالبانو سره ډېر ارتباطات لري او امکان لري چې الظواهري چې ځین فعلا رهبر ګڼل کېږي هغه په افغانستان کې، یا به د افغانستان او د پاکستان ترمنځ په ډیورن خط هغه شته او خطرې هم شته، امکان د خطرې وجود لري.
نوموړی زیاتوي که چیرې امریکا له افغانستانه ووځي، ممکن افغانستان یو ځل بیا د القاعدې یا هم د داعش په مرکز بدل سي چې له افغانستان سربیره به د سیمې او نړۍ ته هم خطر پیښوي. دا په داسې حال کې ده چې میاشت وړاندې د امریکا استخباراتي شبکې اعلان وکړ چې د اسامه بن لادن زوی حمزه بن لادن په افغانستان کې وژلی ده. نه یوازې په 13 کلونو کې القاعده په افغانستان کې په بشپړه توګه له منځه ولاړه نه، بلکې طالبان یو ځل بیا پیاوړي سول او د داعش په نوم یوې بلې ډلې په افغانستان کې فعالیت پیل کړ چې امریکایان یې نړۍ ته خطر بولي. بلی افر بجنه.
بلی ډېر زیات مننه کوم رحمت افغانو دوستانو. لکه چې ومورېدل، نن د امریکا په نیویارک ښار کې په دوو سترو سوداګریزو مرکزونو کې د القاعده شبکې د برید 13 کاله پوره شول، او تر دې برید وروسته امریکا په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو حملې په مشري حملې پیل کړې، او په حقیقت کې همدغه برید د دې سبب شو چې په افغانستان کې د حملې زمینه برابره سي د امریکا. او په افغانستان کې 13 کلونه شاید د یو شمېر کسانو لپاره ښه او د ځینو لپاره بدتر و. په کابل کې زموږ همکار کرام الله کرام په خپل دې راپور کې د دوو هغو کسانو ژوند ته کتنه کړې چې 13 کاله وړاندې په سپتمبر میاشت کې زیږېدل دي.
د سپتمبر 11مه هغه ورځ چې د رخصار د کورنۍ لپاره په کابل کې دوه بیلابیل اړخونه لزانه سره لرل، خوخي او خفګان. د دغه کورنۍ لپاره د رخصار زوکړه د خوخي زیره، خو د امریکا په دوه سترو سوداګریزو ودانیو د القاعده حمله د خفګان، ځکه د هغه څو چې په افغانستان د امریکا حملې ته زمينه برابره ولا او افغانانو ته یو نامعلومه راتلونکي خبر ورکاوه. رخصار 13 کاله وړاندې داسې مهال د کابل هرات په لوی لار وزېږېده چې کورنۍ د جګړې له ویرې کابل پرې ایښی و. د رخصار مور فتانه د هماغه ورځې کیسه کوي او وایي:
د سپتمبر په 11مه نیټه نړۍ ته راغله. ډېره په مشکل پیدا شوه، هیڅوک هم راسره نه و، قبله هم نه، تر څو وکولی شي د دې په پیدا کولو کې راسره مرسته وکړي. ډېرې ستونزې مې ولیدې، او دا په مشکل پیدا شو،
مشکلات زیاتره پیدا شو.
رخصار ویل زیګیدو او بیا ترننه عمر په جګړه کې تیر شو، خو د چاودنو انتحاري حملو او جګړو لويري سره سره خونځي ته ځي، زکړې ورزش کوي او دنده اجرا کوي.
خوشحالم چې سالګری ما هم کم جګر خونم هستم، چون
خوشحالم چې کلی زمیره خلک خفه هم یم، په دې چې ټول عمر می په جګړه کې تیر شو او زوکړه می هم جګړو کې شوی، او دا ټول اس کال خونځي می هم په ډېر ستونزو ووای. سربیره دې چې درس وایم، خبریاله هم یم، او نوې می په یو خصوصي هوایی شرکت کې هم دنده پیل کړې ده. د امریکایانو په پوهنتون کې می هم یو سمستر د تجارت پوهنځی لوستای دی. پلازمینه کابل چې د افغانستان د نورو سیمو په پرتله پکې نسبی امنیت خدای او خی، د دې خار ډېرې اوسیدونکو ته د ژوند ښه زمينه برابروي، خو د دې هیواد په یو بل برخه هلمند کې بیا کیسه بل ډول ده. اتلس کلن هیکل چې د دې ولایت په نادلی ولسوالۍ کې اوسیږي، تیرو اتلسو کلونو جګړو ترې ډېر څه اخیستې دي. دی وایي د 2001 کال په سپتمبر میاشت کې زیږیدلی، خو تر دې دمه خوښي نه ده لیدلې.
زما ژوند چندان ژوند نه دی، زما یو ورور په عسکرو کې ولاړ دی، هغه ما شروي او موږ یې خورو. نه د دوا دپاره پیدا کېږي، نه د کور دپاره پیدا کېږي. نن دلته جنگ، سبا هلته جنگ، د دغه په خاطر زما مور هم هره ورځ مریض وي چې زما ورور جنگونه دي.
که څه هم د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د شمیرو له مخې اوس مهال په دې هیواد کې شاوخوا 10 میلیونه خلک انټرنیټ ته لاسرسی لري، هیکل انټرنیټ لا نه پیژني او وایي چې جګړو ترې حتی ښوونځی هم پاتې کړی دی.
زه ټلیفون نه لرم، کمپیوټر نه لرم، انټرنیټ ته لاسرسی نه لرم، کمپیوټر برق واړی، حتی زه په نس نه یم. مور بیا نړیوالې موسسې امریکایان راغلي، موږ ته هېڅ ګټه نه رسولې، نه ماته ګټه رسوي.
پوره 3 کال وړاندې د سپتمبر په 11مه د امریکا په نیویارک ښار کې په 2 سترو سوداګریزو مرکزونو حمله وشو چې وروسته یې مسؤلیت القاعده ډلې ومانه. نړۍ افغانستان ته مخه کړه او د امریکا په مشرۍ په افغانستان کې د طالبانو نظام ړنګ کړ، خو دلته جګړه لا هم پای ته نه ده رسیدلې. که څه هم په دې هیواد کې د بهرنیانو حضور د رخصار په څیر یو شمیر خلکو ته د ژوند اسانتیاوې برابرې کړي، خو د هیکل په څیر ځینې ځوانان لا هم خپل سهار د ډزو له غږونو سره پیلوي او په دې نه پوهیږي چې تر ماښامه به د ده په ژوند کې څه پیښیږي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 8 ماښام تر 9 بجو پر منځنۍ سپه 12 شپږنوي او د ایفم پر سال 15 سپه په ټول افغانستان کې اوریدلی سي. او که چیرې د انټرنیټ اسانتیا لري، نو کولی سي د ازادي راډیو ویب پاڼې ته هم لاړ سي، زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه واوري او یا په تکرار بڼه واوري، او هم کولی سي زموږ خبرونه او راپورونه او تحلیلونه ولولي. پته مو ده ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. اوس په لفروزي عزیزی څخه د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه واورو.
په لومړي ځل د افغانستان تالک د ریل ګاډي له لارې چین ته صادر شول. د افغانستان د متشبسینو د عالی بورډ مشر رحمدین حاجی غانن ازادي راډیو ته د دغه تالکو د اندازې په اړه څه ونه ویل، خو وی ویل چې په دغو صادراتو کې تازه میوې هم شامل دي.
زموږ هغه معدني ډبرې وي، وچه میوه هم سره یو څه وو، تالک ډبرې هم وي، د ریل د لارې انتقال شوي دي. پخوا البته ازبکستان د لارې کې دا اجازه نه وو، اوس په لومړي ځل کې دغه شوي دي. دا په دې وادي معمولو کې چې د چین راځي، دا ډېر تجارانو حاضر دي چې خپل صادرات باید ډېر کې پر دې لارې باندې.
ښاغلی حاجی غوایی له دې سره به د افغانستان په صادراتو کې زیاتوالی راشي، چې د روان کال تر پایه به د افغانستان د صادراتو کچه تر $1 میلیارډ ورسیږي. د غزنی ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي که د سلطان د اوبو بند ستره پروژه بشپړه شي، او 20 سلنه خلکو ته به د کار زمینه برابره شي. د دغې خونې مشر عبدالمتین قلندری د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د حکومت له لوري ورته د 3 سترو پروژو یعنی هوایی ډګر، سلطان بند او صنعتي پارکونو د جوړولو ژمنه ورکړل شوې ده.
یک بحثی که خیلی مهم از در غزنی موضوع بند سلطان است. اساسی در فرزم غزنی شغل مستقیم زراعتی را و از چندین سال است بند، یعنی استفاده از این بند نمیشه و و مردم به خاطر اینکه آبی که باید از طریق بند برشان رسانده میشد او نیست در اونجا. اگر بند فراتک میشه مطمئنن که برای افتاد سر مردم غزبی مثلا اشتغازایی با وجود میره.
ساغل قلمداری وایی در برکنان نشتون ایوا بلستون زده چه در دقیق ولایت خلق ورسر مختی خود در وصل چاری پلان شوی او پراتنون که با دقیق ولایت در برکنان هم وصل شید. در قبل پش از اصره که صبح نیا صرف مقابل که افغانی پدی جول تبرده کیدی یو امریکای ډالر اتاوی افغانی شپته پوله، یو یورو شپک اتیا افغانی شپته پوله، یو سعودي ریال شل افغانی اتیا پوله، یو انګلیسی پاوند شپک نوی افغانی، زر هندی روپی یوولس سو افغانی، زر ایرانی تومان شپک افغانی پنځه اتیا پوله، او زر پاکستانی روپی څلور سو نه نوی افغانی.
فیروزی عزیز مننه کوم دوستان اوس په یو نړیوال موضوع ته ورسو. ایران درې استرالیایي اتپانی ولیدی دا درې تنه ایران ته په سفر تللی وو. په دې اړه نور جزئیات زما همکار اسمت سروان تعقیب کړی دی چې همدا سره سره په سټوډیو کې دی. سروان صاحب خبرونه ته راغلی که په سر کې تاسو اداره توس چې آیا ایران دغه خبره تایید کړې ده که څنګه؟
هو، ایران وروسته له دې چې استرالیایي رسنیو وویل چې ایران د دغه هیواد درې اتپانی ولیدی، د ایران حکومت تایید کړ چې دوی ښځې او یو نارینه یې نیولی او دای ویلی چې دا کسان د استرالیا اتبادی او پورستوی میاشتو کې ایران ته ورغلی. د استرالیا ای بی سی نیوز شبکې، سیدنی مارننګ هیرالد او ایج ورسپانو په راپورونو کې ویلی وو چې دوی استرالیایی شزی چې ایران ته سفر کړی وو د دغه هیواد چارواکونی ولیدی. فرانس پرس خبری اژانس د استرالیا د بهرنیو چارو وزارت په قول تایید کړی چې دا درې استرالیایان په توقیف کې دی اوس. د استرالیا حکومت نور جزئیات البته نه دي څرګند کړي، خو یوازې ویلي چې د نیول شویو کسانو له کورنیو سره کنسولي مرسته کوي. منظور یې دا ده چې احوال ورکوي دی خو چې په څه حالت کې دی اوس، په یا دوی څه کوششونه کوي د دوی د خلاصون لپاره.
بله، تاسو ویل چې نور جزئیات نه دي ورکړي، آیا د هویت په اړه څه ویل څه دي چې دغه اتبا څوک دي د استرالیا رسنیو څه ویل دي؟
نه، استرالیا رسنیو ډیر څه نه دي ویل، البته ځینې خبرې ځینو ورسپانو کړي دي، یا تلویزیون سیدنی مارننګ هیرالد او ایج ورسپانو لیکلي چې نیول شوی ښځې د برېټانیا د کمبریج پوهنتون محصلانې دي، یعنی له برېټانیا څخه د ایران ته تللې وي محصلینې دي، او نارینه بلاګر دی او د دې نارینه نوم هم نه دی اخیستی، نه دي ښځو نومونه اخیستی دي. ویلې دي چې نارینه یو سیلانی دی، د دې ترڅنګ چې بلاګ لري او په انټرنیټ کې لیکنې کوي، سفرونه کوي، له خپل یو ملګري سره ایران ته تللی وو، او نه یوازې د غوښتل چې ایران ته لاړ شي، د سیمې نورو هیوادو ته هم غوښتل سفر وکړي، ځینو ته سفر هم کړی وو. د برېټانیا ټایمز ورځپاڼې ویلي چې دغه بلاګر د سیل لپاره ایران ته تللی و، کوم بل هدف یې نه درلود. خو ګارډین ورځپاڼې بیا لیکلی دي چې د استرالیا حکومت اوس هڅه کوي چې له ایران سره تماس ونیسي چې دا کسان خوشي کړي.
بله، ډېر زیاته مننه کوم اسمت سروان. دوستانو، تاسو واورېدل چې ایران هغه درې استرالیا اتپانې ولیدي چې دغه هیواد ته په سفر تللی و.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو اوریدو سنه زموږ خبرونه د عملري بیرته ورګرځو افغانستان ته. په کابل کې د نن ورځې چاپسوي ورځپاڼو د افغانستان د بیلابیلو موضوعاتو په اړه مقاله او تبصرې لیکلې دي. زموږ همکار اکرام الله اکرام د ورځپاڼې لوستې دي، غټه کې راخیستي په ګټه پیوورو.
د کابل د نن ورځې چاپ ورځپاڼو د امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ د وروستیو څرګندونو او د سولې د راتلونکي برخلیک په اړه مقالې او تبصرې خپرې کړې دي. سرخط ورځپاڼې لیکلي دي چې طالبان دې د ټرمپ له ټویټونو درس واخلي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي دي چې ښاغلي ټرمپ که څه هم په ښکاره د کابل په ششدرک کې د تېرې اونۍ 14 چې یو امریکایي عسکر پکې وژل شو د خپل وروستي دریز لامل بللی، خو داسې ښکاري چې د هغه په ګډون د امریکا لوړپوړي چارواکي د کانګرس غړي او عام خلک له طالبانو سره د تقریبا شوي هوکړې په اړه راضي نه وو. سرمقاله لیکونکي باور لري چې که له طالبانو سره دغه هوکړه شوې وای، نه یوازې دا چې افغانستان به کورنۍ جګړه کې ښکېل کړی وای، بلکې نړۍ به هم له دې اوره په امن کې نه وای. ورځپاڼه لیکي همدا لامل و چې د امریکا کانګرس یې په اړه وضاحت وغوښت. مایک پامپیو د دغه هوکړې له لاسلیک ډډه وکړه او بالاخره امریکایي ولسمشر دا لس میاشتنۍ خبرې اترې لغوه کړې. سرمقاله لیکون کلی کې طالبان چې تللې امریکای لوري سره په خبرو ټینګار کړی او په پوښیوي وی چې له بهرانيانو سره خبرې اترې څه معنی لري او په کومه بیه ورته تمامیږي. په سرمقاله کې راغلي دي چې طالبان باید اوس په دې پوه شي چې د دوی لس میاشتنۍ خبرې د ټرمپ د یو ټویټ ارزښت هم نه لري. د سرمقاله لیکوال لیکي چې دا واقعیت دی تر هغې چې افغانان خپل منځي ستونزې په خپلو کې حل نه کړي او د یوې تلپاتې سولې په هدف اول اوربن ونشي دواړه اړخونه هیڅکله د جګړې له لارې سولې ته نشي رسیدای. لیکوال وړاندیز کړی چې اوس نو پکار ده چې افغان حکومت او طالبان په خپلو کې سره کښېني او د اوربن په کولو سره د سولې مخامخ خبرې پیل کړي. ملي ارمان خپل سرمقاله تر دې عنوان لاندې لیکلی چې ټرمپ په یوه لغته خلیلزاد او طالبان له خوبه راویښ کړل. سرمقاله کې ویل شوی چې طالبانو د افغانستان د بیا نیولو خوب لیدلی او خو ولسمشر ټرمپ د دوی هیلې په ناهیلۍ بدلې کړې. د سرمقاله لیکوال لیکي چې خلیلزاد په دې ډرامه کې مرکزي رول درلود او داسې فکر یې کاوه چې کېدای شي دا منډې ترډې نتیجه ورکړي او د سولې د نوبل جایزه ترلاسه کړي. د سرمقاله لیکوال سپارښتنه کړې چې افغان حکومت او امریکا باید اوس روښانه دریځ ولري او پرېنږدي چې په افغانستان کې وضعیت لا پسې خراب شي. او دنیا ورسپانې په خپلې سرمقاله کې پوښتنه کړې چې سوله چا اولې سبوتاژ کړه. لیکوال له امریکا او طالبانو غواړي چې دغه پوښتنه د حتمن ځواب کړي څو افغان ولس او نړیواله ټولنه پرې پوه شي. د سرمقاله د لیکوال په اند د سولې لپاره لا هم فرصت شته او باید له دغه فرصته استفاده وشي او دواړه خواوې سولې او تشدد کموالي ته ژمن شي. د سرمقاله لیکوال په نړیوال ټولنې هم غږ کړی تر څو پرېنږدې د سولې روانه پروسه ناکامه او بدنامه شي باید د افغانستان نړیوال همکاران د دغه بهیر په کامیابولو کې مرسته وکړي.
دوستانو اوس ورځو د ساينس ډګر ته التبا وورو چې زموږ همکار اسمت سروان د ګوګل د کمپنۍ د یو نوی اعلان په اړه موږ ته دغه تازه جزئیات ته برابر کړی دي وګورو چې دوی څه وایي.
ګوګل یو نوی پروګرام اعلان کړ چې پر اساس یې که هرچا د ګوګل په اپلیکیشنونو کې امنیتي خلا ومندله نو $100,000 جایزه ورکوي. ګوګل د دې لپاره چې د دې کمپنۍ د اپلیکیشنونو د هک کېدو له مخنیوي سره مرسته شوي وي د ګوګل پلی سیکیورټي ریوارډ په نوم د جایزو دا پروګرام پیل کړی دی. دا پروګرام پخوا یوازې د پلی سټور د 8 غورو اپلیکیشنونو لپاره و خو اوس د پلی سټور هغه ټول اپلیکیشنونه چې تر 100 میلیونه ځلې زیات ډاونلوډ شوي وي په دې پروګرام کې شامل کړل شوي دي. په عمومي ډول د کمپنیو لخوا دا ډول پروګرامونه په نرم کالیو یا سافټویرونو کې د موجودو ستونزو د موندلو لپاره وړاندې کیږي. دا پروګرام د ډیرو لپاره په دې خاطر د توجه وړ دی چې اوس د ګوګل په نورو اپلیکیشنونو کې د امنیتي خلا یا د هک کېدو د ستونزو موندونکو ته جایزه ورکول کیږي. د ګوګل ویندوی وایي دا کار د نرم کالیو او انټرنیټ د خوندیتوب له څیړونکو سره مرسته کوي چې د سلګونو مؤسسو په اپلیکیشنونو کې امنیتي خلاوې معلوم کړي. پر دې سربیره ګوګل د ډیولپرانو د معلوماتو د ساتنې لپاره هم جایزې پیل کړې دي. دا جایزې هغو کسانو ته ورکول کیږي چې د اصلي خاوندانو له اطلاع یا رضایت پرته هغه کسان ور وپیژني چې د هغوی معلومات پلوري.
ستاسو له پیغامونو
شاهزادان ابنایم د کونړ ولایت څخه د چې د کونړ ولایت مرکز اسداباد نه د اداري او حسابداري انسټیټیوټ یو څنګه تقریبا 10 کیلومتره د مرکز اسداباد نه وړاندې تللی دا تعمیر یو تال تغور کړل دي. نو دغه ورونه نشي کولای چې هلته پله رسیدګي وکړي. هغه ځای ته چې د کونړ خلک غریبانان دي او دغه بیچارهګان دغه تدریس د برخې کېږي. نو زما غوښتنه د کونړ ولایت د محترم والي صاحب نه ده او د پوهنتون رئیس څخه چې دغه محصلینو غم وخوري هلته ورته لیله جوړه کړي په هماغه انسټیټیوټ کې چې دوی د تګ راتګ نه خلاص شي او یا د دولت د دوی دپاره یو ملي بس واخلي. دا چې سل روپۍ د دوی روزمره مصرف کېږي تنها په کرایي باندې چې 500 روپۍ د دې خوانه اخلي 500 روپۍ د هغې خوانه اخلي. نو زما غوښتنه د کونړ محترم والي صاحب نه ده چې دغه محصلینو ورون یو دا نوی لباس وته مقرر کی یا دغه کوم انسټیټیوټ چې دغه کې وته د لیلی کوم پروګرام ونیسي نو دغه ماشین نورو نو په ډیر اسانۍ سره خپل تدریس مخته وي. سلام تاسو ورو شاده د نوینه
خپل محمد د هلمند ولایت ناصر سره په تماس کې یم. پیغام مو دا دی چې د هلمند وضع ډېره خرابه ده، کارونه نشته، خواریو غریبي نشته، جنګونه دي، لارې ګرځېدلې دي. همدغه پیغام چارواکو پرې ورسوئ.
علی عبدالعزیز خاکری زی د ترامپ سره خبره چې دی وی اردن دی بیا د خبرې اسانه خبره ده اردن چې نه یې څه په مابل کې دی انسانان تل څه له دلته دی ال تاسو خبرو سره اخته یې دوی انسانان تل کې څه د ورځې څه انسانان مرګ سره د واړو طرف ته خدای اردن وو چې د شپې به د چاتیا نه ولتي او دلته د طالبانو د نور د مابین خلک دی پاره چې اردن کې شل کاسه شل کاسه په دوت کاسه دا د مان دی دا اردن چې وو چې ډیره ښه خبره ده بیا ته ورته خبرې کې ګرد انسانانو ګرد مسلمانانو ګرد افغانانو اول اوربند تر سترګې په لارې دي کوم بیا وسلې ته چې اوربند مې څوله څه فائده کوي وسله
ستاسې پیغام ستاسې نظر
او په دې پیغامونو سره ورسېدلو دولس بجې او دیرشو دقیقو ته یو ځل بیا له فرشتې جلال زید څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی اورو.
د امریکا د خارجه چارو وزارت او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دواړو تایید کړی چې د امریکا سفارت ته نږدې راکټي چاودنه شوې ده، خو دواړو سرچینو ویل دي چې په دغه چاودنه کې چاته مالی تاوان د سر زیان نه دی رسیدلی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې یو راکټ د افغانستان د ملي دفاع وزارت د پیژندتون د ریاست پر دیواله لګېدلی دی. په دغه پیښه کې هم چاته ضرر نه دی رسیدلی. نن پر امریکا د سپتمبر د ولسمې د تروریستي حملو اتلس کاله پوره سول ټاکل شوی چې نن به د هغو کسانو کورنۍ په نیویارک کې سره راوځای سي چې په 2001 میلادي کال کې په نیویارک ښار په تروریستي حملو کې وژل شوي وو. په واشنگټن کې به هم د دغه تروریستي حملو د قربانیانو د یادونې لپاره خاص مراسم جوړ سي. او د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نن د امریکا په دفاع وزارت کې په دې اړه په ځانګړو مراسمو کې ګډون وکړي. د استرالیا حکومت تایید کړی چې دوی انګلیسي ول اصله استرالیایي ښځې او یو استرالیایي نارینه په ایران کې په توقیف کې دي. د دغو توقیف شوو کسانو د امنیت په اړه د اندېښنو له مخې د هغوی هویت نه دی افشا سوی. خو په استرالیا کې یو شمېر رسنۍ او د برېټانیې ځینې رسنۍ ویلي چې دغه درې استرالیایي وګړي له ډېرې مودې راهیسې په ایران کې بندیان دي. د ایران حکومت تر اوسه په دې اړه خبرې نه دي کړې.
مننه کوم فرشته جلزه دوستانو تاسو کولی شئ د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویبپاڼه هم ولولئ، پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ اورګ. اوس به د ژمنې سره سم اونیز پروګرام ته ورسو. د زهرو کاروان پروګرام دی چې زما همکار عبدالنافع همت چمتو کړی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو د نوو ریډونکو زما سلامونه او نیکی هلی ومني. زاد النافي همت يم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په جاله راپور لرو چې سش کال په بدخشان ولایت کې د کورنی چارو وزارت لخوا د کوکنارو کښتونه نه جوړول شوی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو پام د نشي مواد په برخه کې د ونی په بهیر کې مهم پیښته راګرځو چې مسکه هوته کې وړاندې کوي.
د حمید کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې څلور تنه د نشي موادو د قاچاق په تور ونیول شول. د حمید کرزی د هوایي ډګر سرحدي پولیسو په خبرپاڼه کې راغلي دا څلور کسان چې په بیلابیلو پیښو کې نیول شوي دي، غوښتل یې څه د پاسه 2 کیلوګرامه هیروین او ښیښه په خپلو خېټو کې هند او دوبۍ ته قاچاق کړي. د یادونې وړ ده چې په تیرو دوو اونیو کې 12 کسان نیول شوي چې هند، دوبۍ او سعودي عربستان ته نشي مواد قاچاق کول. په ننګرهار ولایت کې پولیسو په دوو عملیاتو کې 50 کیلوګرامه نشي مواد ونیول. د ننګرهار ولایت د امنیت قمندانۍ ویاند اتل مبارز ازادي راډیو ته وویل لومړی عملیات چې د سنبلې د میاشتې په 10مه نیټه په جلال آباد ښار کې وشول، په نتیجه کې 20 کیلوګرامه هیروین ونیول شول. په دوهم عملیاتو کې چې په سرخرود ولسوالۍ کې وشول، په نتیجه کې پولیسو 10 کیلوګرامه چرس ونیول چې یو گاونډي ولایت ته قاچاق کېدل. د دې موادو د قاچاق او ساتنې په تور درې تنه هم نیول شوي دي. په کابل ولایت کې دیارلس تنه ونیول شول چې نشه یي مواد یې د پرچون په بڼه خرڅول. د کابل ولایت د امنیه قمندانۍ ویاند فرامرز فردوس ازادي راډیو ته وویل پولیسو د سنبلې د میاشتې پر دیارلسمه نیټه د کابل ښار په اومه او یولسمه ناحیه کې او دغه ډول پغمان ولسوالۍ کې دیارلس تنه ونیول چې نشه یي مواد یې د پرچون په بڼه خرڅول. له دې کسانو سره نږدې لس کیلوګرامه نشه یي مواد هم نیول شوي دي.
نیول شوي کسان هغه څوک دي چې په ښار کې ګرځېدل راګرځېدل او نشه یي مواد به یې خرڅول او یا یې د نشه یي موادو د خرڅلاو لپاره ثابت ځایونه درلودل. د دې کسانو سره نشه یي مواد نیول شوي خپله دوی او دوسیې عدلي او قضایي ادارو ته سپارل شوي.
له نیول شویو کسانو څخه یو تنې غوښتل د کابل نظارتخانې ته په ډوډۍ کې هیروین انتقال کړي. او د مونې وروسته پیښه دا ده چې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په څو ولایتونو کې څه د پاسه لس قاچاق کوونکي او نشه یي موادو خرڅونکي نیولي دي. د کورنیو چارو وزارت ویاند نصرت رحیمي ازادي راډیو ته وویل دا عملیات چې د سنبلې د میاشتې پر دولسمه نیټه په وو ولایتونو کې وشول چې په نتیجه کې څوارلس قاچاق کوونکي او واړه خرڅونکي ونیول شول. نو دوی سره درې اویا کیلوګرامه چارس، هیروین، ښیښه او تریاک هم نیول شوي دي. نیول شوي کسان د نشه یي موادو سره یو ځای د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوي دي.
مسکا هوتکو چې د نشه یي موادو په برخه کې د ونی مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. ساشکار په بدخشان ولایت کې د کورنۍ چارو وزارت لخوا د کوکنارو کښتونه نه جوړول شوی.
سکل د بدخشان په 15000 هکتار زمکو کې تریا کرل شوی.
په یو بل راپور کې به واورو چې په شبرغان ښار کې خلک د معتادینو لغلاو څخه تنګ شوی دي.
څومره چې مخکې معتادینو زموږ په کوڅه کې یو بوډا سړی وهلی او پیسې ځینې اخیستې وې.
په کابل کې د معتادو ښځو او ماشومانو د یو روغتیایي مرکز له سرپرستی ډاکټر لطیفې حمیدی سره مرکه لرو.
کورنۍ د مریض په تداوي کې مرسته ډېر اړینه ده. که دوی سپورټ نه کوي، دوی کومک نه کوي، مریض دلته نه بسترې کوي، نه تداوي کېږي.
دارین په نوم یو معتاد وایي چې په خوایې دوکانداري کوله او شکارې جوړو، خو اوس د نشو له امله بې وزله سوی دی.
سګرټونه 400 بعد لاغین هم دغه یوروین چورته خلک وای دغه چراغ لولو بیا شیشه وس شیشه وتلې د دې تراغلم.
او د پروګرام په پای کې ډراما هم اوریدلی سي.
دا دې درغله لیونه کا پسد کې دروازه دې ما تکړه.
اوس خبرونه نومنه مطلب ترازو. سرشکل په بدخشان ولایت کې په 5000 هکتار زمکو کې کوکنار کل سوي، خو د حکومت لخوا یو جریب کوکنار هم نه جاړول سوي. د بدخشان ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې رئیس محمد قائد افندی ازادي راډیو ته وویل سرشکل د کورنۍ چارو وزارت په بدخشان ولایت کې د کوکنارو د اړولو لپاره په رسمي ډول عملیات نه دي کړي. د کورنۍ چارو وزارت دا دلیل وایي چې سرشکل یې ځکه کوکنار نه دي اړولي چې پولیس له طالبانو سره په جګړه بوخت وه. د بدخشان اوسیدونکو وایي که په دې ولایت کې کوکنار وانه ډول سي، نو بزګران به وهڅول سي چې په راتلونکي کال کې هم کوکنار وکړي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز تر نه کړاندې کوي.
بدخشان ولایت یو له هغو 12 ولایتونو څخه دی چې د افغان دولت او ملګرو ملتونو د نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یا یو ان او ډی سي ته ګډ راپور له مخې ډیر کوکنار پکې کرل کیږي. سخ کال بیا هم د پخوا پشان په دی ولایت کې څه د پاسه 5000 هکتار زمکو کې کوکنار کرل سی ول چې بزګرو یې په ډاډه زړه تاریاک راټول کړل. په دې اړه د بدخشان ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې رئیس محمد قائد افندی ازادي راډیو ته وویل سخ کال هغو بهرنیو ادارو له موږ سره د کوکنارو په اړولو کې مرسته ونه کړه چې پخوا به یې راسره کوله، ځکه نو موږ ونه سوای کولای چې د کوکنارو کښتونه واړوو. سکل د بدخشان په 15000 هکتار زمکو کې تریاک کرل شوی او بزګرو یې تریاک هم ټول کړی دي. دلته له وی خواله نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د کورنیو چارو له وزارت سره یو ځای شو او له بلې خوا سکل هغو ادارو هم راسته راسره ونه کړه چې په خوا به راسره کوله. سکل نه چا له موږ او نه هم له کورنیو چارو وزارت سره مرسته وکړه. دومره امکانات موږ نه درلودل چې په یوازې ځان د کوکنارو کښتونه واړو. بیا مو هم تر خپل وسه پورې مبارزه پیل کړه، خو د امکاناتو د نشتوالي له امله بریالي نه شو. په بدخشان ولایت کې د کوکنارو د کښتونو ترڅنګ مافیایي ډلو هم په دې ولایت کې د نشئی موادو کارخانې جوړې کړې چې تیر کال بهرنیو نظامی ځواکونو پر څو کارخانو هوایی بریدونه هم وکړل. د بحر الدین په نوم د بدخشان یو بزګر وایي اوس هم د بدخشان ولایت په ځینو ولسوالیو کې بزګران کوکنار کوي، خو هیڅ یوه دولتي اداره یې مخه نه نیسي.
مخکې له نشئی موادو سره د مبارزې ریاست یوه کاري ډله درلوده چې کوکنار به یې اړول، خو سږ کال یې په ټول بدخشان کې د کوکنارو یو بوټی هم نه دی اړولی. بزګرو خپل تاریخ ټول کړی دی او اوس هم د دې ولایت په سړو سیمو کې بزګران لګیا دي او تاریخ راټولوي.
د بدخشان ولایت یو مدني فعال عبدالصمد بیا وایي که په دې ولایت کې د کوکنارو کښتونه ویجاړ نشي نو په راتلونکي کال کې به بزګران نور هم د کوکنارو کښت ته وهڅول سي.
پخوا به هر کال څه نه څه اندازه کوکنار اړول کېدل، خو سږ کال د کوکنارو د اړولو په برخه کې حکومت او نشئی موادو سره د مبارزې ریاست هیڅ هم ونه کړل. خلکو په ډاډه زړه خپل تریاک ټول کړل. که حالت همداسې دوام وکړي نو په راتلونکو کلونو کې به په ټول بدخشان کې کوکنار وکرل شي.
خود کورنیو چار وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې معین محمد هاشم اورتاخ بیا سخ کال په بدخشان کې د کوکنارو د نه اړولو یو لامل د امکاناتو نشتوالی بولی.
مبلغ یک باید داده میشد از طریق همکاری بین
المللی. خو هغه مالی مرستې چې باید نړیوالو ادارو را سره کړی وای سخ کال را سره ونه کړی. دوهمه وجه دا ده چې ډېری کوکنار د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو تر واک لاندې سیمو کې کرل شوي دي. له همدې امله باید موږ له یو منظم قوت سره هغو سیمو ته ولاړ سو. د کوکنارو د کښت اړولو پر وړاندې دا دوه لوی خنډونه موجود ول.
هلمند، روزګان، فراه، کندهار، ننګرهار او بدخشان تیر کال د هغو ولایتونو په سر کې ول چې ډیر کوکنار پکې کرل سی ول. د دې ولایتونو له نشئی موادو سره د مبارزې ریاستونو د اټکل له مخې سخ کال بیا هم په دې ولایتونو کې ډیر کوکنار کرل سوي دي.
محمد ایاز تر نه کوچ په بدخشان ولایت کې د کوکنارو د نه اړولو په اړه راپور اوروه او اوس جوزجان ولایت ته ځو او له هغه ځایه د محتاجونو له لاسه د زیانمنو سوو خلکو حال درکوو. د شبرغان ښار څو اوسېدونکو ازادي راډیو ته وویل محتاجین د نشئی موادو د رانیولو لپاره د خلکو کورونو ته ورځي او مالونه یې غلا کوي. که څه هم د جوزجان پولیس وایي چې دوی له ښار څخه محتاجین راټول کړي دي، خو د دې ولایت اوسېدونکي بیا ادعا کوي چې پولیسو څو اونۍ مخکې یوازې له بخدي پارک څخه محتاجین راټول کړل، خو اوس محتاجین بیرته هلته راغونډ سوي دي او خپلې نشې کوي. په دې اړه عالم رحمانیار راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې مسکا هوتک وړاندې کوي.
د شبرغان ښار یو دوکاندار عبدالله نوري په عادینه جومات نومې سیمه کې د معتادینو د راټولېدو او خلکو د ځورېدو یادونه کوي. دی وایي معتادینو د دې سیمې خلک مجبور کړي چې خپل دوکانونه او کورونه خرڅ کړي او له دې ځایه بل ځای ته کډه شي.
موږ دوکانداران له نشیانو څخه ډېر تنګ شوي یو. اوس نو بیخي مجبوره شوي یو چې دوکانونه تبدیل کړو او بل ځای ته کډه شو. څه وکړو؟ بله چاره نه لرو، ځکه معتادین چې له دوکانونو او کورونو څخه د باندې هر شی ویني له ځانه سره یې وړي.
د شبرغان اوسېدونکي وایي چې د معتادینو د ډېروالي له امله څوک د دې سیمې کورونه او دوکانونه نه په مناسبه بیه او نه یې هم په کرایه اخلي. د شبرغان دوه اوسېدونکي غلام سخي او سیف الله وایي چې معتادین د خلکو کورونو ته ننوځي او د کور مالونه یې غلا کوي.
څو ورځې مخکې معتادینو زموږ په کوڅه کې یو بوډا سړی وهلی او پیسې یې ځینې اخیستې وې. حال دا چې دا بوډا بېچاره خپله سوالګر و. زموږ له کور څخه یې هم یو موټرسایکل غلا کړ. باید معتادین له دې ښار څخه ټول کړل
زموږ په کوڅه کې ډېری محصلین تګ راتګ کوي. معتادین له نجونو څخه موبایلونه او له هلکانو څخه بایسکلونه غلا کوي. موږ له معتادینو څخه ډېر په تکلیف یو. زموږ په کوڅه کې ښکاره نشئی مواد خرڅېږي. موږ یې بدبوی احساسوو. اوس ډارېږو چې اولادونه مو په نشو اخته نه شي.
د شبرغان اوسېدونکي شکایت کوي چې معتادین یې ځبروي. دوی له حکومت غواړي چې د استوګنې په سیمو کې د معتادینو د اوسېدو مخه ونیسي. د جوزجان د والی ویان فریدون انیق وایي چې دوی د شبرغان ښاریانو دا ستونزې اوریدلي او هڅه کوي چې له ښار څخه معتادین راټول کړي.
د جوزجان محلي چارواکو په خپله اونیزه غونډه کې د معتادینو په اړه د خلکو شکایتونه اوریدلي او پولیسو ته یې لارښودنه کړې چې له ښار څخه معتادین راټول کړي. دا ځل د معتادینو د راټولېدو په اړه زموږ پریکړه جدي ده.
معتادین د شبرغان ښاریانو د ځورولو او هغوی څخه د مالونو د غلا کولو ترڅنګ په تفریحي ځایونو کې هم راټولېږي او نشې کوي. د جوزیان پولیسو دریو نه مخکې د خاروالې په همکاري د خپلواکۍ د سلمي کلیزې د لمانځنې په مناسبت یوازې د شبرغان له پوختي پارک څخه معتدین راټول کړي ول. خو دا معتدین څو ورځې وروسته بیرته هغه پارک ته ورغلل او اوس هلته خپلې نشې کوي.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشئی توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریج پر مزنی سپو سربیره په 100.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس په کابل کې د محتاجینو د یو روغتیایي مرکز حال درکو. په کابل کې د محتاجو شوزو او ماشومانو د درملنې 15-20 روغتون چارواکي وایي چې له دوی سره اکثریت هغه میرمنې بستر دي چې د خپلو میړونو لخوا په نشو وخت سوي دي. دا چې دا روغتون د محتاجو میرمنو او ماشومانو لپاره څه ډول امکانات لري او په کومو لارو چارو د محتاجینو درملنه کوي، په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمی د دې روغتون له سرپرست ډاکټرې لطیفې حمیدی سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې دوی د محتاجینو لپاره څه ډول امکانات لري.
زمونږ د شفخانه د ښځو او د ماشومان د احتیاط تدابیر دپاره ده. 15 بستره لري چې 15 د ښځو او 10 د ماشومانو دپاره دي. ځای په شروع کې په ساحې کې زمونږ اوتري ټیم یا د بیرون ټیم دی چې دی هغه ساحې ته ځي، ښځې پیژني په حساب د احتیاط. بعد هغې نه دی تشویقي دی سره په مشوره کې کانسلنګ کوي، دی شفخانې ته معرفي کوي. کله چې شفخانې ته معرفي کړل ته زمونږ او پی ډي یا سراپا تداوی ده چې مریض حالت ښایي چې آیا دا د تداوی دی بستر دپاره دی او یا که دا سراپا تداوی ته ضرورت لري. بعد هغې نه ریزیدنشل بخش یا د بستر بخش دی چې دا مریضان بستر ته راځي او دلته 15 ورځې حالت خرابې طبي تدابیر ګانې کېږي. ورسره بعد 15 ورځو نه رهاب برنامه ورته یا احیاء مجدد ته دوباره جوړېدل. دې کې موږ رواني کارونه ورسره کوو، رواني ډاکټر لرو او کانسولران لرو چې مشوره ورسره کوي، حالت رواني ورسره کوي.
تاسو د کوم میتود نه کار اخلي او دلته خزینه او ماشومان دلته تدابیر کوي؟
یا فامیلی بنک ته معرفي کوي راځي او یا خپل د ټیم د ساحل رو مراولي دلته چې راوستل راجستر کوي. خدمات د سرزن منځل ورته په شروع کې ورته ورکو چې شفخانه ته راوستل. بعد هغه نه دي ته چې کوم ارز پیدا کیږي موږ هغه ته د یو 15 ورځې
دي. هدف مې هم دغه و ډاکټر صاحب سره دوه ډول میتود ته لري، یو ایوازي ده او ارزي ده. تاسو کوم نه یو کار
موږ په شروع کې ارزي تدوي کو 15 ورځې په نامه د ډیټاکس یا سمزده یا زهرستلو د وجود مریضانو نه او دوه رهاب یا دوباره جوړېدل د مریضانو دي. چون دوه ډول لري، پاور ډول طبي خدمات ورته کیږي نظر په ارزي تدوي کیږي او دوم ډول ده چې بره لږ چې طبي ته دوه ضرورت نه لري، رواني او مشاوره ورسره کار کوي.
دلته خو ماشومان هم مور سره یو ځای تدوي کیږي. تاسو یو بستر کې دواړه یو ځای تدوي کوي که بیل بیل هم مور او هم ماشوم؟
د مور تر څنګ د ماشومان هم تدوي کو، چپرکټونه جدا دي. تدوي د مور او د ماشوم فرق لري، ځکه مور غټه ده، غټ تدوي کو او د ماشومان هم یو ځای ورسره تدوي کوم. زمان مور سره یو ځای بستر او یو ځای تدوي ورسره کو.
کچیرته یو ماشوم شودي وخري او وړکی نو تاسو سره تدوي کوي؟
موږ دلته لرو ماشومان چې نوې زیږیدلې دي راځي، موږ خپل نفر لرو یا د مریضان چې جوړ شوي دي ورسره کومه کوي او یا صفاکار لرو د سر کومه کوي. موږ دلته خپل شودي لرو ورته جوړې چوشک شدی ورته ورکو کومه کور سره کو.
دلته تاسو مراجعین لري مخزینه معتدین ستل تراشی مخبل مراجعه کی؟ تاسو مراجعین کوم کسان دي ستل ترازی؟
زمون مراجعین خزه دي، زیاتره خزه چې دا د ټیم صاحب بیرونه راوړي او یا چې دا اورنه سغ منطقي کې ورکي خپلوانه خبرې کې شلته شفخانه ده د فامیل طرف نه یا د قرب طرف نه مونږ ته راځي. زیاتره مرزان اندس لرو چې د فامیل طرف نه د قرب طرف نه مونږ ته راځي. تدوی کی خزینه
کورنۍ سمره ونده تاسو دلته په دداوي کې سمره موثره بولې؟ آیا تاسو ته مرسته کوي دوی؟
ورنۍ د مریض په تداوي کې مرسته ډیر اړینه ده. که دوی سپورټ نه کوي، دوی کومک نه کوي، مریض دلته نه بسترېږي او نه تداوي کیږي. د کورنۍ د چې دوی تشویقي دوی سره کومک کوي
چې تداوی کې د نتیجه مثبت لري موږ سره بستري فامیل کومک زیاتره هغه مریضان چې د کورنۍ ته واسطه موږ ترې شي هغه مکمل 15 سال خو ورځې د تداوی کوي نتیجه موثره ده او کدا موږ د صحیح نه راوړي دا به دوه صحیح نتیجه نه ورکړي
زینی خزینه متدین چې دی وی مشکلات لري کورنۍ ورته نه پیدا شي دوی شفانی تدارسي مرکز کې ځان تدوی کی تاسو دوی ته برنامه لري تدوی لپاره
هغه کسان چې نه غواړي چې لته راشي موږ لرو چې بیرون دوا ورته وړو او کورنۍ مضافه چې کوم قانون چې په داخل د شفانی تطبیق کې هغه قانون په کورنۍ کې چې ورته تطبیق شي مثلا د یو اتاق چې تشناب ورته نږدې وي ځکه دا مریضان زیاتره اسهالات استفراغات زیات پیدا کوي بعد تر د موادونه نو کورنۍ ورسره ډیر کومه کوي دا زموږ ډیر نتیجه مثبت ورکړي ده چې مثلا هویزي تداوی کوي زیاتره د سده چې راځي وي موږ مثلا زموږ کورنۍ نه د خبرې زموږ اقارب نه دي خبر شفخانه ته راولو دلته بسترو موږ غیر د هغه کسانو نه چې دی موږ ته پیوازي شاستي خې د زمانه تکړه هغه ته بل نفر سره د ملاقات نه کوي نوسی
او پس له تداوی نه تاسو برنامه لري هغه خزینه معتدین چې دلته تداوی کیږي
د بعد 15 سال وخرزونه دیو کال تعقیبی برنامه یا فلاب لرو چې زمونږ د صحیوي ټیم زی هغه مریضان تعقیبوي د آیا پاک پاتې شوی دی په پاریس کې دی یا دوباره ریلپس شوی دی یا دوباره معتاد شوی دی نو موږ زیاتره زمونږ یا باسواد چې هغه تقویتی دک چې کوم مهارتونه یې هغه په دې بزنس الخرز جریان کې د موږ سره کنسولرانو راوښنسم خبر کې هغه نقطې چې دی لري تقویتی مثلا خیاط دی یا دی وته دی یا مثلا استاد دی هغه ورسره کار کو هغه به کیږي چې جامع کې خدمت وکړي نو د څه خاص هغه موږ سره نه لرو چې د کار هغه ورسره وکړو من ته موږ لرو مرجو سره چې دی معرفي کو زمينه ورته برابر کړو کوم خپل شخص نه لرو
په کابل کې د معتادو شوز او ماشومانو د یو روغتیایي مرکز د سرپرست ډاکټر لطیفی حمیدی سره مو زموږ د همکار فرید حلیمی مرکه اوریده
ټولنیز شبکې انټرنیټ فیسبوک ټوئیټر اس ایم اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ
درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوریدل چې پر 2.5 منځنۍ سپو خبريږي او اوس ته خاطرې واردی د کابل شهر اوسیدونکو آرین له کمپیوټر ساينس پونځي څخه فارغ شوی او دوه کاله کېږي چې نشه کوي دی وایي چې نشه مخکې خپل دکان درلود او شډیر پیسې ګټلې خو وروسته نشو هر څه ځنی واخیستل او اوس له کوره لیرې تشنه اسمان لاندې شپې او ورځې تیروي دا چې آرین څنګه په نشو وختاسو او اوس له څه ډول ستونزو سره مخ دی په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نک سره د زړه خواله کړې ده
مخکې زما کار لږه ښه وه شپږ کلن ما واده وکړ پیسې مې ورا سره د سره شزده کې زموږ یو کاربار ده خو داسې خاص مشکلات هم راته نه و خو کاربار مې جوړ و خو بس د سګرټونو 400 تا بس بعد لغین هم دغه یوروین چې ورته خلک وایي دغه ته چراغ لولو بیا شیشه وتلی ده ډېر ته راغلم خو داسې انډیوالان ده چې هغوی مخکې نه ده خراب ده خو ولې تم ځان سره یو ځای کې چې د دې پیسې لري اره خو چې نه ده خپل ګټه ګوري دغه تپې مرنګ جام دلته مونږ چر سوالو دا سیګریټای کوي دوی په دار ګر کړو دا سیګریټای جوالو جمعه وا دا چې موږ کوم دغه واره ته خو لګیدو سم مستی وسه ساتي شو خو ما چې یو تری واره دوی ته پیسې ورکړ دا شهر وستو یو وخت پوښن جوال حالت خیر ته موټر ګرځي ته پورې ما شه دوه کال نشکړې مم دغه دوه کال کې په قران داسې صدمه لیدل چې بیخی په ژوند کې د صدمه نه ولیدل د موټر چولم بیا الکان راتلو مالته زورو زورو الکان ته پیسې ورکول شاش دکان ته کېني کله چې مونږه مال کول خو یو دکان د جنکیانه مکتب مخامخ ده خو جنکیان نه لري کې زما سره خرڅول کم شول چې خرڅول کمیږي کرایه در باندې پاتې دکاندار دکان ده باسي ما کیسه هم نسته په عمل کې هم د ټول سرمه ما نه خلاص شو موختان چې هغه پاکي صفایي یا کوم سینواله یا کوم خب دوله او شی په هغه ول نه سره نه و در رنگ دی ترکی زیر که در استرگولند خطا چه یو در بوی ورکه یو در هم در خپل در یونین چه در خپل بد رقم بوی لری او سپی در بند غب که در نشه خو خپل طول اول بد در خطر در خوز خوب که اومی آوری که کامی مونسر در یو زیده ما چې کومه ته ول چې بایسکل په ولې کې تاسو شو ته غلا کړې پلان مې ته ول چې دا اته بجې راغله زه خپل نظر ور باندې لرم خو دا ډېر په بد چلنه او دغه خزم چې دا اوزې ته زمونږ دغه کو ته تاسو یې باندې خو دوی سر زما جنگ شو دا جنگ نه بعد زه کوټن تلنه ام دغه ناکامي اول ام دغه بد خطر ام دغه کور کې چې غلا کړې نه ما ته په بد سرګولې ته چې ته غلې ته یو متاد وي ودرې چې دا شی غلا شم اتمن دا اخیستی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا دی د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامي کې صدا چې د چی نیمه شپه وی چې د اکرم دروازه په زور زور ټکول کیږي. اکرم له خوب راښینی او دروازه ته ورځي، خو په دې وخت کې ډیر وار خطا وی او نه پوهیږي چې په دې نیمه شپه کې به څوک دروازه ټکوي. دا چې دروازه څوک ټکوي او ورسته به څه پیښه شي دا به په ډرامه کې واورو.
خوان کوي
هیروین ہے
او هیروین ہے اما
یار جب آ رہا ہے تم سام لے ونا ہیروئن بچوی خوان بچوی
وہی ہے دزارو پکڑ زر گر پوئیں گی دین شین خون دس خبر ہے بابا
نو ہیروئن تو خوان لری
نانو چنته یو ارخوان او گوری روستا با در تا معلوم شی
یارا جبارا یا دا اخوان دی تا تا مبارک بی زتره تیره
یارا کمالا سخت دارنی تو خوی یو دود بوها
ظالم اخپل اخو عملیه وست ما هم عملی کوی
گورا ما خو مخی در تا اول چنته دارنی
ولی با دارنیم تر تا خو زدواریم بس دے نوری نو اہم ہاں دادے در واخلا یار پخوان نیم پوئے دل
مس پو بشے دس وہ پوچھے لگا
سنگ بوش
داش چائے دودھ موہ بس منگ یار شو بس دس وہ بولا چنو تھم سے منگ د پارے یار شو
جاو رکشس پگانا
ہر سوائے خواہ دے دا خوروس تب پلا پوچھے اوز خو ما تسپگن وای خو روز دا با تم سپگن شی
باز باز زانو دون به خبر مکه زا لارم دو خدای پا من
لپا مخه دیخا اوز خو لاری خو بیا برازی او خم و خم برازی
دا څوک دی چې په دې شپه کې دروازه ټکوي؟
دا دی درغلم لیونی که په ست کې دروازه دې ماته کړه.
دلته خو څوک نه ښکاري، کوم یوې؟
زه یم جبار.
او جباره، ستړی مه شي.
خیر اوسې تم ستړی مه شي.
خیریت و څنګه په دې شپه کې راغلې؟
اوډر مې خلاص و، ډېر خمار یم. ما ویل پوړۍ به راکې.
پیسې دې راوړي دي که نه؟
پیسو نه څه ضرورت دی، تا خو پخوا مفت راکول.
زه خو یې خپله نه جوړوم، زه هم په پیسو رانیسم.
نو خو تا راته وویل چې یو نفر په پوډر واخته که بیا ستا پوډر مفت دي. ما هم کمال په پوډر واخته که هغه دی اوس هره ورځ ستا څخه پوډر رانیسي.
نو خو هغه دی یو میاشت کېږي چې پوډر مفت درکوم.
نو تا خو راته وویل چې ټول عمر یې مفت درکوم.
ټول عمر یې څنګه مفت درکوم؟ زه خو یې کارخانه نه لرم.
تا خو زما سره وعده کړې وه چې ټول عمر پوډر مفت درکوم، اوس بیا وایي چې نه یې درکوم.
نو هغه د یو میاشت مې مفت پوډر درکړل، نور یې نه شم درکولی.
خیر ته اوس یوه پوړۍ راکړه چې زه ډېر خمار یم.
زه ولاړ شه، نشته پوړۍ.
څنګه نشته؟
خو درته ومې ویل چې نشته.
خا نشته؟ گور بیا بخیمان شی
نو سکے پزور دا ناخلی
او پزور دا ناخلم
زلا از اخلاص زبا دیو گورم چی سنگ رانا پزور اخلی
ام دا اوس پولیسو تا ویم چاکرم پوندر خرچوی شایدی ورگوم چاکرم زوانان پا پوندر وقتا کوی دا کمال کسا مولتا کوم
یا رجبارا تا وجیبا انسانی پو ٹوکم نہ پوئے گی راشا چی پو ڈر در کم راشا
نا ٹوکے موکے نشتا والا کنے پریدا
اوف دا پس بلا اختشو که پولیس را خبر کل تبا بشم تبا دے کمال دے کورنے دخمنے ہم را پغاڑا شو
دا آزادی راڈیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د ظاهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
د ظاهر کاروان
آزادی رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلی لیدلی او لوستلی سي. آزادی رادیو ټکی کام